تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. وړاندې به په خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه. پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکی عدنان خان د اګست پر 15مه د آزادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بار لاری په تورخم واوښتي. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهاله یا عارضي اسناد لري. د پاکستان پوځ د ایس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولې دي. د پاکستان پوځ نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې دغه افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ ته لمنه وهله. د پاکستان پوځ د دوشنبه په ورځ د ایس آی پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. ټاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو بنن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنس، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر وسه تر 40 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوې شمیره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 11 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې لا روانې دي. سبا به د شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې دوه لوبې ترسره شي. د شپږیزې کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې به د جمعې په ورځ د عامو لوبډله د بوس لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال لوبغالي کې د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبرګم هر کلمو کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسره د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګری خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونې په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راوخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه پتیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغه پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي ممکن د طالبان حکومت نړیوال په رسمیتونه پیژني. مختار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې د تلار هواره کې چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت پیژندل شي؟
سلام تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او تاسو د طریقه د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید د طالبانو نظام دی باید د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخت چې په کابل کې یو مشروع نظام منځ نه راغلی چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان و مورد د افغانستان د منافعو خلاف. تر ټولو غوره لاره دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري، د نجونو ښوونځی دی پرېږدي، تبعیض دی پرېږدي، د خپلو سیاسي رقیبانو د وهلو ځپلو ټکولو لړۍ دی پرېږدي، د افغانستان اکادرو ته د احترام وکړي، د افغانستان منافع دی د امارت در منافع غوره وکړي. اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی دغه نظام تر هغه وخته پرې چې خپل ملت نه مشروعیت نه اخیستلی افغانستان ملت په پرده باور او اعتماد ونکړي.
مننه اغلی صالحی، که ستاسو نظر واخلم، تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر په صفت باندې په دې ډګر کې له ډیرو تجربو برخمنه یاست، کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې دې ته لار هواره کړي چې په کابل کې یو حکومت نړیوالو له لوري په رسمیت وپیژندل شي؟
سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو لومړی هغه اصل چې د بشري حقوقو په برخه کې باید واخیستل شي هغه د قانون حاکمیت. تاسو ورته ګورئ، نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تیریږي، ولې نن تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلاص سره مخ ده. نو طالبانو پخواني قوانین ملغا کړي دي او نوي قوانین دوی جوړ کړي نه دي، او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي کوم عمل جرم ده او کوم عمل جرم نه، او څه کولی شي او څه نشوي کولی. وخت چې تاسو په یو داسې وضعیت کې څنګل په وضعیت کې ژوند کوئ چې هلته یو چاته معلوم نه شي څه زما حق ده او څه
اغلی صالحی، او بخشی چې تاسو خبرې قطع کوم، په همدې برخه کې که چیرته د طالبانو نظر ته وګورو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو، ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته، او نور قوانین مو د اسلام په رڼا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق کیږي. ستاسو نظر؟
بریتانیا سیستم متفاوت ده. بریتانیا کې په دې معنی نه چې اساسي قانون لري، بریتانیا کې اساسي او عادي قوانین لاینی مسیر نه تای کیږي. مثلا که څوک دا کې چې بریتانیا کې اساسي قانون نه، فکر کوم دی غوډه هغه حقوقي فهم باندې ځي ټیټي، ولی بریتانیا سیستم هغه کامن لا سیستم ده. کامن لا سیستم کې د دې هغه اولینه منبع دی حقوق، او هغه دغه قضایي رویه ده. ارته دی عادی او د اساسي قانون د تسویب او د توشيه مرحله یو ډول دی، ولی اساسي قواعد ته معلوم دي. اساسي قواعد څه دي؟ مشخصا په یو هغه وادونه کې لږه افغانستان غو نسي هغه په سیوالا یا مدون حقوق رژیم کې دي. هلته اوله منبع قانون ده، قانون باید مشخص وي. دا یو خبره. دویمه خبر راست کوم اسلام ده. موږ اساسا لومړی خبره خدا ده چې وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوي او د معاملاتو برخه وي. قوانینو کې موږ صرف معاملاتو د جزا عقوباتو برخه راځو د اسلام سره. هغه برخه لومړی که تاسو ورته وګورئ، فقه قانون په دې نه شوی کېدل چې فقه د قانون تشریح دی، ولې فقه قانون نه ده. په دې خاطر چې که تاسو ولاړ شئ، اول اسلام ده څو مذاهب دی، بیا په څو مذاهبو کې دي، زرګونو علما دي، بیا هر عالم له هره برخه کې متفاوت نظر لري، او ډیره هغه نظریات هغه نظریات چې سله اوسه تقریبا زر کاله مخته تطبیق شوی دي. نو وخت چې تاسو له اوداسي ګړي منابو سره دا د افغانستان وګړي بیچارګان د اول ځی کوم نظریات باید دي، ټول عمر په دې کې تیر سیار ولاسته ټول فقه کتابونه وایي، یا کدا فقه کتابونه دی ویلي وي دي هغه چاپ دی وګړي په توګه. ما مثلا دی یو عالم نظر وایلی، بیا قاضي سم ما محکمه کې هغه دی بل عالم نظر وایلی، او زه په نو سم کوم یو حاکم ده. دا خو قانون حاکمیت نه ده اصلا. دا د قانون دا اصلا فقه د قانون ویل دا لو کوخي له هغه کفر ده. قانون سره او واضح جواز سي او عمل جواز کوي یا عمل منع کوي، او د دې سم توګه مايده هغه جزا هم لري. نو دا فقه د قانون ویل زه فکر کوم دا دی نفع هم نه راځي. او بل خو تاسو لاړ شئ په اسلامي شریعت کې صرف واحد جرم سي هغه دی حدود او د قصاص دی هغه ته انسوي دي. له دې نه ما سوا ټول صلاحیت یې د زمان حاکم یا ولسمشر ته ورکړی چې هغه د خپلې ټولنې د تقاضاو په اساس ځینې عمل جرم کوي او ځینې عمل جرم نه کوي. نن ورځ که تاسو ورته ګورئ، مثلا انټرنیټي غلا ده، مثلا تاسو ګورئ نور موارد دا په زر کاله مخکې فقط له کومه سو دا کسان مثلا که نن یو څوک دي
اغلې صالحی، مننه. البته دا بحث واقعا ډیر د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي. خو که چیرته دې ته راشم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوي دي، زه د اعلامیه ټکي له تاسو سره شریکوم. ډاکټر صاحب آزاد، ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې د چاشن به پرسپرش ورغلي دي چې تر هغه باید له طالب چارواکو سره چلن عادی نشي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه ویرات کړي. آزاد څه دوی څه غواړي؟
سلامونه درنښت تاسو ټول قدرونو ملمنو ته. شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ولدا باس خورا جوړ باس دی، په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل باسو چې خورا ډېر وخت نیسي، لکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي، نورو هغه کنوینسنونو چې آی سی سی پی آر دی، یو این ډی سی آر دی، همدارنګه د هیګ کنوینسن دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ د منشور په اساس باندې خپلې کړنې پر مخ وړي. هغه عمده ټولې څه دي؟ هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یوه جغرافیه کې البته د جنوسایډ نکیږي چې هغه موږ ولیدی په راپور نو په تېرو درې کلو کې خپاره سول چې جنوسایډ ډېر زیات وسو، یعنې هغه کسان چې په پخواني نظام کې دندې لرلې په ځانګړې توګه په نظامي برخو کې هغه ووژل سول او ورک سول. همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډېر لوی کشر کله چې موږ د ملګری ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګری ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون بحث راځي، نو په هغه کې د میرمنو حقونو ځانګړي توګه د وومن رایټس په هیومن رایټس کې د بشر په حقونو کې بیرته د میرمنو حقونو ته ځانګړي پاملرنه شوې ده چې هغه په تېرو درې کلونو کې په بشپړ توګه پایمال شوي دي. نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري، هغه ډېر بنیادي حق چې په ټوله نړۍ کې ټولو قوانینو کې ځمکني قوانینو کې آسماني قوانینو مېرمنو ته ورکړی دی، د یو مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه ځینې اخیستل سوی دی، د کار حق ځینې اخیستل سوی دی. تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې هلته طالبان واکمني کوي، موږ په یاد دي د ملګرو ملتونو د دغه یا د بشر د حقونو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړي دي. زموږ په یاد دي چې د طالبانو مشر درې کال وړاندې په کابل کې د ملایانو یو غونډې ته ډېر واضح وویل چې هغه چا چې د پخوانی نظام کې یو ورځ هم کار کړی وي ژوند کولی شي دلته، لاکن د حیثیت ادعا نه شي کولی، هغه ته د حیثیت ورکولو هڅه هم څوک نه کوي. دا هغه ډېر عمده تور دي. تر هغه اخوا ته د سیاسي فعالیتونو، تر هغه اخوا ته مدني فعالیتونو، مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونه په پای کې تل هم دغه یو اعلان خبروي چې د نظر د میلمنو، یعنی تاسو یو به طرفه رسنۍ چارې پر مخ بیایي. تاسو باندې بندیز په افغانستان کې ټول هغه رسنۍ باندې چې هغه د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي په یو باندې هلته بندیز دی، د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
بشپړ
ډول. د ملګری ملتونو د بشر د حقونو کمیسیون د خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته یا دغه ټکو ته اشاره کوي.
آزاد صاحب، مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه، په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی را سره ده. حافظی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې یو میلیارد ډالر زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته، تاسو ته ساسو کرام ته. دا ارقام خو ډیر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید اوسي، ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرو مرو زیانمن کیږي دا په خپله عمومي اقتصاد د افغانستان، او مخصوصا د جی ډی پی په اکله هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی صاحب محترم، البته په ځینو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړې ده، فرزن حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغه د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستل، ځینې نورو ځینو چې سفرونه وکړل په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نور صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې د صحت هم شوي دي. دا څه رنګ
دا شوي دي؟ دا اقتصاد په تاب نه لري، ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالات کې هم تر سره کړی دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولې مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کیږي، او صنایع د افغانستان تقریبا 3000 زیات فابریکې دي چې د خصوصي سکتور په همت کار کوي، او همدارنګه د ځکنی ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او نور خدمات، هوټلونه، رستورانونه، دوکانونه، هټۍ ټول چالان دي. دا خصوصي سکتور په کوم شي ځخ شزینه هم شته شتون لري. خو محدودیتونه په ټوله چې راشي د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي کله چې تعلیمات بند شي او خزینه ونش کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي دا اقتصادي اغیزه هم لري ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي د مثال په توګه یو څوک چې پی ایچ ډی لري یا مثلا ماستر ډیګري لري او وزګار په کور کې اوسېږي د څه بیا اچار جوړوي یا مثلا مربع جوړوي دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلري مثلا $100 وي مثلا د یو عادي کارګر لپاره $15 وي نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظي صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه په انټرنیټ کې په sadira.com کې هم اوریدل شي او د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خبرو. د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت ته په خبرونه کې مو میلمانه دي شبنم صالحي، نجیب آزاد، ازرخ حافظي او حاتف مختار. مختار صاحب کته ستراشم تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونه په پیل کې چې ستاسو نظر ما واخیست تاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستي، یو څه وضاحت پرې برخه کې راکړئ چې البته د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونه په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب تاسو اواز ټیک دی؟ بله مهرباني. اوس
دوه موضوع دلته موږ لپاره مهم دی او یبه هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او دا مو طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغه نه واوریدل بلکې توهین او تحقیر هم کړو. طالب نظمو غوښتنه دا وه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج شي، داسې یو نظام دی ولري چې هغه د انحصار او حذف او تکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب د داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نشو تواندلی او افغانستان نور هم انزوات تیوی بود. دا مو حق و چی دی افغانستان دی منافع و پرانا که دی طالب سر خپل مخالفت ولرو. که او اجازه دلتا را که دا بحث دلتا علمی و زهم یو خپل نظر ولرم چی دلتا از من خود چی دی قوانین و با حق لفقه و خپل نفس که قانون دی. مثال تاستوائم چی دی ابو بکر صدیق و زمانه که کله چې د خنزیر پښه منسو نو نور شای نه درلود، وروسته علما ټول څه چا د خنزیر وری هم مندي، بیا علما په دې باندې اجتهاد وکړي قیاس وکړي چې وری هم مندي. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساينس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي هغه د تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوي او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې او اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم د بشري قوانینو تر سوري لاندې موږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن لرو. په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري، اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې دته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختصر
مننه.
بله
ا دې له خاطر دا خبره دا وخت بل موضوع دا داسې مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده. مشکل د طالب سره د طالب د رویې، د اخلاق، د خبرو، د اترو او د افغانستان د منافعو پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادرو، د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافعو ته نه ګوري. دلته چې موږ د
طالبانو سره اختلاف لرو. بله مننه. د دې خاطر چې بحث بلی خواته لاړ نشي، اغلی صالحی په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لاند نظر په یو جمله کې کچر تلوسف کوي بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې لتاس پښتنه لرم بله
ما تر مخه وایي چې فقره د قانون تشریع دي او حقوق د اول سم نشاندن کوم پښتنه وکي فقره کې قواعد شته د افغانستان په سیستم کې کته چې ولر سي اولینه منبع فقره ده د دې نه څوک انکار نه کوي ولی که په ذات خود سره فقره ته قانون وایي دا قانون نه ده لدی خاصه د قانون تشریع ده په دې کې زړګونو نظریات دي دا علماء باید موږ راشو د تعریف اسلام تعریف کوس اسلام دی څه اسلام مخ آیاتو ته وایي حدیث ته وایي کدار د ټولو علماء او نظریاتو ته سبب دا ټول دی اونیم زر کلو کې راغلي کدا په ټول دی اونیم زر کلو کې راغلي دا خو به خیر زیات پراخي اسلام
دغه خپل معنا دی او معنا نه دی خطر واقعا ستغه د بحث ته برخه ډیره پراخه ده او خپل پروګرام اوسو کدی تر شو چې یونسکو په یو نوی بیان کې چې د پنځنبه پروژه خپور کړ ویلی دی چې د زده دوی خبري راخلم چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لشترلشه 1,000,000 لکنجونی لشپژن ټولګي ورپورته له تعلیم قصدن به برخه شي ودی د نجونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نغوړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نه وي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نه وي پرانستلې. اغلی صالح په دې برخه کې یو څه توضیح کته سوور کړئ لطفا.
مشخصاً بزه فکر کوم هغه څه چې ما شخصي نظر ده طالبان د خزو د حقوقو مسله دي او ډول دي سیاسي چنوهنی په مفهوم خاصه کړي دي نظریات او تولار سي بلا بل مغور پد ټول دي اټیوشتو کلو کې دي لغاول خوځک نو تر نمر دي پوری دي بلا بل نظریات له مثلا کتا سولار سي هغه وخت دي واکمنی و دي خزي مطلق له هر ډول اساسي حقوقونه به برخه کړي ولی وخت هغه وخت دي دوه دي سولې پروسه پایله سو په دې متفاوت نظریات دي ول څومره بشر حقوقونه د خزو حقوقونه احترام لرو تاسو په کلیپونه لری په واځي تو غاړي دي د خبره تر پلی وای ولی وخت هغه وخت قدرت ترال دي خپل نظریات هم ټول بدل کړ خبره کړناري
وبښه دوی څه چنه غوړي څه چنه پدی وای
مثلا تاسو په کار د تو طالب مشرانو ولا ویناونه اوریدلې موږ کمو د انند خزو مکتبونه خلاص کای موږ په دنیا پرسمت وپیژن دوی د خزو حقوق د دنیا د رسمت پیژندنې لپاره غوړي چې دا یو ډول معاملې او د دې لپاره د دې فکر کې چې ولاته وخت موږ پرسمته په یو د پلمړي سر کې درس کړو مثلا پلمړي سر کې صرف د شپږم پورت مکاتب بند کو په هانتون او د شپږم ټیټ مکاتب روانو دا سره ایران پات کې درس رول او په وخت کې مثلا دا اوس پوری ما تیر ورځ د یو چا مرکه ور د ویل مکتبونه په هانتون تر یو کال پورې خلاص موږ په چا پرسمته په ځینو د دې سیاسي معاملات د لپاره د دې لپاره سیاسي امتیازات سره وړي دا د یو چني په توګه په کار اچوي نو زه فکر کوم چې د دې نظر
او واشه مننه د رسمه پیژندلو مسلې تراشو آزاد طالبانو فرضاً دوی خپل دا وایي او دا خبره په ځای هم ده دوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نه ویشت سفارتونه او کنسولګری پلاس کړي او دا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي او دا اټکل کوي چې ممکن پراتون کې کال کې د غشمیر په زیات شي تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتون کې په صفات آیا ممکن ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغه شرایطو کې چې د غوستي بهتر شي
کومه دا چې تر اوسه طالبانو ته په ځینې هیوادونو کې کنسولګری ورکول سوي دی هغه څه ډیره بریده پورې کونسلی خدمات وړاندې کوي او بل برخه ده چې هغه یوادونه چې هغه خپل د افغانستان د جغرافي څخه ویره لري او د خپل هغه ویره د مخنیوي لپاره غواړي چې طالبان سره څنګه اړیکې شي ولري او هغه ویره ده چې افغانستان د بعد امر غاده درپور نه خپلې ځای یواز طالبان تا بلا بل فرغړې ډلې دي او دا ځینې هوادون ته خطر دي ځینې هوادون په ګټه ځینې هوادون په وړاندې کارول کیږي دا چې د دې وسنۍ وضعیت څرول دی یو برخه یو خسته ځای اشاره کوم هغه ما خپل د تحلیل او د تفصیلي رقم کوم دول چې دی په قرائنو باندې په مسایلو باندې د سیاسي یا مثلا د جنگي دلو کړونو ته په کتو کوم وګورو طالبانو په تیر دوره کې هم کله چې دغه رسمي پیژندلو بحث دومره نه و، د دې همدغه ایدیالوژي و، د دې همدغه باور دی چې مېرمن هغه برابر انسان نه دی، دا یوازې د سیاسي امتیاز لپاره نه، د دې د ډیرو کسانو که تاسو خبرې واورئ، د دې د هغه علماو چې غیر د امان الله خان په معنی کې کښېنولي دي، او د دې تر ټولو معتبر علماء ورته بل کیږي، هغه په دومره توهینامیز لهجه مېرمن یادوي چې هغه ټول انساني کرامات تخولانې کوي.
آزاد صاحب وبخښئ، آزاد صاحب، خو د داوید تړون په وخت باندې بیا همدغه د طالبان همدغه چارواکو دا خبره هم کوله چې دوی تر ډاکټورا پورې هم د نجونو د تعلیم مخه نه نیسي، او اوس هم چې کله ازادي راډیو د دوی پیغامونه راخیستي په جنو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دی، خو دا چې ثانی امر یو څه ځندېتاله دا غنو بیا بیل خبره
ګوره باسم دغه دی چې د انساني ژوند ته دورانې ته وکتل شي کنه، دولتونه لپاره ټول نړۍ کې تر 15 هغه دیموکراتیک دولتونه چې تر 15 کال اضافه دورانه سیاست وکړي، 15 کال وي 15 سلو کال د انسان پر ژوند کې خورا ډیر مهم یو دولت د لپاره دی، واکمن د لپاره درې کال تیر سول او د انساني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقی لپاره بحث کول بیخی زفکر کوم چې به ځای لري چې سړی دا و چې د امر ثانی څه توای د یک په دوه کې دا خبرې کړې وي کینن هر چي د کی په مجالس کې کله چې د خپل غټو بحث راځي یا د وخت د سیدو بحث راځي د ټول هغه څه ظاهرا منی چې هغه هغه د دې وخت رسیدو لارې خلاصې کړي، هغه په دوه کې خبرې وي، هغه په روم په دوه کې خبرې وي، سبا بیا په دوه کې خبرې وي، د کوم خبرې په کوم سټیج باندې کوي، د امریکایانو سره راپورونه شوي چې په ناسو مجلس کې بیا په دې په لهجه خبرې نشي کولای، د نن هم په دې پیږي چې د هغه د اقتصادي سرچینه د کم زیاده د دغه واکمنۍ څوک چلوي. بهرحال د طالبانو یو ایدیالوژي دا باید ومنل شي چې دوی په دې باور دي چ هر هغه انسان د یواز د میرمنو نه د پوار ور وایلی دي چې اصلي زکړه حرام دي، د نارینهو د فارې وایلی دي، دا د ملایزم فکر دی، دا هغه فکر دی چې دا باید پټاګ وویل سي، دا یو بس دغه نه چې آیا نړۍ به د دې سره د دې په دغه وضعیت کې روانه ولاړ شي، یو بار خلاله چې هیوادونو خپل ګټو ته ګوري، لبد مرغه په طالبانو کې فرون هم د دیني هوادونو غټي وین، نن هم د دیني هوادونو غټي، طالبان هر نیابتي ډله ده چې فرون هم د دیني هوادونو په ګټه وکړول سو، نن هم کارول کیږي مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان د افغانستان لپاره هوادونو حالت مداخله نه کوي، بلکې د خپل ګټو لپاره خو په ټول کې کاغلو یې انزور ته وکتل سي، د بشر حقوقو ته وکتل سي، د منی اثر نړۍ نړیوالو سیاستونو وکتل سي، په هیڅ انوان امکان لري چې طالبانو په شته هغه کوم د دې کوم انزور چې دی، هغه کوم کړنه چې دا کوم کړن لارې چې دا کوم شکل چې دی، په هغه د دې سره یو یا دوه هیواد هم ولاړ چې دا امکان لري، د دې نږدې ملګري هم وسله دې څخه شکایتونه کوي، نو په دغه ډول چې دی په دغه ډول د دې سره تک اصلا هغه نه سیاسي نه فرهنګي حتی انساني فکر تقاضا یې نشي کولای.
مننه استاد صاحب، د دې خاطر چې موضوع مو سیاسي اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړه ممکن لوي بلی ته واړو لبلی بیرته بلی ته راوګرځو، د اقتصادي برخې ته بیرته راګرځم. د اگست په 1 طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورنی تولیدات ناخالص تولیدات د کورنی تولیدات تیر مالی کال 14 میلیارد ډالر او تر رسیدل. حافظی صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دوی ویلي دي د تیر کال په پرتلا، یعنی کال 2023 په پرتلا دا زیاتوالی ممکن دی، په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کسب درم کې وو د په پاکستان کې او په ایران کې، او یو ته خلک د ترکیه او جرمنی څخه مشل وسول، نو امکان لري چې د دوی غشتمنی چې راغلي دي او کوم نوې کاروبار چې په کړی وي یو معین وده په جی ډی پی کې راغلي وي. اما په دې زمان کې دا باید وایي چې 1 میلیون انسان کم لا کم په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي، او پنځه لکه نفر کم لکه ما کار مارکیټ داخليږي، دا خلکو لپاره د کار زمينه برابرول پکار دي، او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیاتو ته نو رسیدلی، د افغانستان اقتصاد هم د 3500 خراب دي، خو شوروی اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او دالا او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړل، بیا مثلا نغلو او کانال ننګرهار او ځینې نور سالنګ او دا شان شوروی اتحاد جوړ کړه. مایپر برښنایی دیم او په عین زمان کې لاره ننګرهار جلال آباد پورې دا جرمنان جوړ کړل. نو اوس مهال یو نورین دغه دی چې موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بینلی همکاري او مرستې په قانوني توګه افغانستان سره جاری وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنی اقتصاد افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دی او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري، او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کیږي. اوس خصوصي طور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي، او دا چې مجبور دی څوک خپل کارخانه نشي کولای پشا او
بهر ته نشي انتقال. ځینې پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولی نه، هر پانګونه مستقیما سلری یا واقعي پانګونه هغه اندازه نه دي چې مثلا پنځه لکه مارو کول شي نوې نیرو د کار په کال کې په افغانستان کې زیاتیږي. نو موږ پنځه لکه ځای د کار ثابت ورته نشو پیدا کولای، او په عین زمان کې پخوانی روزګار خلک تر څلوېښت سلنه زیاتې دي، هغوی لپاره هم موږ د نوی کار د ځای پیدا کولو ته پاتې راغلي وو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت ښه نه دی، او زه په دې عقیده یم چې اول باید مشکلات په رسمیت وپېژندل شي. دا مشکلات باندې خاورې اچول دا خود په افغانستان کې دا معمول کار دی. پخوانی حکومت هم ډېر مشکلات درلودل، خو بیا ویل چې موږ سیو چارای دی آسیا ګرځېدلې یو ترانزیتي څلور لارې، حال دا چې سالنګ لاره ویجاړه وه او هغه داخلي انتقالات هم په ډېر مشکل سره ترسره کېدل. یو معیاري بینلی هوایي ډګر شتون لري چې موږ څلور لارې دی شیایو، خو په هر صورت مشکلات شتون لري. اوس ما ارزغه دی چې باید هغه مشکلات په رسمیت وپېژنو تر څو وکولای شو چې د حل لارې باندې تمرکز وکړو.
مننه
افسوس باندې مصرف وکړو چې حالات ښه دي، نو مشکلات په خپل ځای پاتې کیږي.
افسوس محترم، د حل لارې په برخه کې به وروسته بیا ستاسو نظر هم واخلم، د نورو د خبرون د نورو میلمنو نظر به هم واخلم. د فیسبوک لارې ګڼ پیغامونه ازادي رادیو ته د دې پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي، یو څو به لاوریدونکو سره شریک کړم. رحیم الله قادری لیکلي دي، زه له کندهار لیکم. دایلی کې چې تعلیم او اقتصاد شته روان دي او د امنیت نه خوښم، باید تعلیم او اقتصاد ته ترجیح ورکړل شي. مجیب الرحمن دانش لیکلی دی، موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو، خو یو څه اقتصادي بحران به وي، خو د لیکلی دی چې ان شاء الله دا به سم شي. یو بل اوریدونکو رسول رحمان لیکلی دی، رحمانی لیکلی دی، ترڅو چې لومړی توبونه ونه پیژنو، یو بل ونه منو، یو بل ونسغمو، یو بل ته احترام ونه لرو او درک نکړو، تر هغه به مثبت تغییر رانه شي. د دوی وشت پیغام البته په دې برخه کې را لېشل ده. حکمت خان لیکلی دی، زابل نه لیکلی دی، زما پښتنه ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځنی ختیځ او اوکران کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دوه برخو ویشلي، دا حالت د طالبان حکومت ته څومره چانس ورکولای شي چې جنو هیوادونو سره شی اړیکه پیدا کړي؟ دا پښتنه به وړاندې له ملمنو وکړم چې څه تاثیر لري. رسول ګل لیکلی دی، اول قدم سلام، او افغانستان خپل هر څه دی چې حکومت چې خپل ځانو پیژنه او ملت پیژنه هم به هر څه وده وکړي. او ډیر پیغامونه راغلي دي. عبدالخالق وفا لیکلی دی، امنیت شته او ستونزه نشته، بیا وایم چې امنیت شته. باز محمد وسیق لیکلی دی، هیڅ کوم څه مشکل نشته. بصیر لیوال لیکلی دی، لکه څنګه چې درې کاله کیږي ساسو نشات د فیم پر څپو بندې و، البته دا بند شوی دی. نفیسه صافی لیکي، له هر خوا راګیر یو، اقتصاد خو بيخي صفر دی، بشري ستونزې بيخي د بحث وړ نه دي، الله دې رحم وکړي. نور اوریدون که هم پیغامونه را لیږل لري ټول مننه کوم کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په خبرونه کې ولولم. د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب که تاسو نظر واخلم، آیا د نړیوالې جګړې د ورور چې پښتنه کړو حکمت خان چې نړیوالې جګړې د منځنی ختیځ حالات او د اوکراین حالات په دې ته زمينه برابر کړې چې جنې هیوادونه له طالبان سره روابط نشدې کړي؟
با عرض معذرت در تاسو غږ ما صحیح و نور دل خود سلک اوس اومده د پښتنو په موضوع باندې زه په دا انده باور یم چې افغانستان باید د یو ناپیلی متوازن بېطرف استراتیجیک سیاست په نتیجه کې د نړۍ د قوتونو او قدرتونو سره خبرې وکړي. د افغانستان ګټه په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې موږ د روسانو او چینایانو سره هم ښه روابط ولرو او د امریکا سره هم. د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا نشته، خو که د طالبانو نظام پر داسې یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریځ له مخه حرکت وکړي، افغانستان کولی شي چې خ سیاست ولري. خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغه متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرور دی نه لري. وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزی خپلواک نظام د سمسته نه دراغلی چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی. د طالبانو یو مشکل تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت کدی ته دوی کله چې ورسید د خپل ځان نه پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی. دغسې استبدادي نظامونه د افغانستان باندې قطعا نه
پوهیږي. مننه مختار صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا نړیوال وضعیت به همدغه پوښتنه نړیوال وضعیت په دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شي کې چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي؟ مثلا د روسانو د امریکایانو اختلافات دي، د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته، چینایانو زړه دې ته شکړی دی چې په ځینو موارد کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او روسیه هم په مختلفو وختونو کې بیلابیل نظریات ورکړي دي چې ځینې د طالبانو په ګټه دي، یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتې دي. ستاسو نظر آزاد
ګوره، یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث، یو د یوې جغرافیې سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري. د طالبانو سره د هیوادونو د بېلابېلو هیوادونو اړیکې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي، خورا ډېرې نږدې اړیکې لري. ډېری هیوادونو طالبانو سره اړیکې پرنم لرلې، نن هم لري، سبا به هم ولري، خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي. دا اړیکې د افغانستان د جغرافیه او افغانستان کې د ملیونو انسانانو هغه چې ولته وسی یا دغه نه بهر دي، د یو په ګټه نه دي. د طالبانو سره د یو دولت په صفت باندې چلن نه، کغه د یوکرين او د روسیې مسله وي، کغه د اسرائیل او د غزه مسله وي، کغه وس د اسرائیل او د ایران ځینی مسایل چې پیدا شوی دي، کغه په لوی انزور کې د چین او د امریکا سیالي وي، د روسیې او د امریکا سیالي وي، یو د بل په وړاندې به سبی خبره ده چې وخت نا وخت خبرګون نشي. لکن دا دې باید کېدل نه شي چې طالبان چې په څه ډول روان دي او څه ډول چې دی دی او کوم شکل او اشکال چې دی واکمنی روانه کړې ده، هغه نړیوال رقابتونه دي باعث چې ځینې هیوادونه طالبان سره شي اړیکې ولري. البته د دولت په صفت نه، هیڅ کله نه، او د ډلې په صفت بلې و طالبان پر هم یو نه بچی ډله و د ډېر هیوادونو د ګټو لپاره کارول کېدله. ابزارو نن هم دي او سبا به هم یو هغه اړیکې به تر ډېر وخت پورې ډېر هیوادونو د خپل ګټو او د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعال دي.
مننه آزاد صاحب. اغلی صالحی که ستاسو نظر واخلم، تاسو د یوې ښځینه فعال په صفت د بشری حقوقو د یوې تجربه کاری په صفت باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی؟ آیا تاسو هیله من یاستی چې ممکن وضعیت بهتر شي، او یا طالبان را نرم شي، او یا داسې یو وضعیت را منځته شي چې نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني؟ بله،
څه فکر کوم د دې لپاره چې مو یو قضاوت ورسی او قرائن باید وګورم، مخکنی تجربه باید وګورم. طالبان په 20 کال کې اصلا تغییر نه کړ، صرف د ځینې یو
نه پېم دماغ لري. بله، او تاسو شخص مختار څه فکر کوم؟ تاسو اواز هم خبرونه سره وزای کیش؟ که مایک لوتسن ګول کې چې بیا کله خبرې کوي بیا پرته مایک لوتسن روشنه کوي.
پتر اتوش کلن مزل د طالبان کې کتاب ورته وګوره، طالبان اصلا تخزو په اړوند د نظریه او د غیریه تغییر نه کوي، ولې ځین وخت ځین کسان د دې په اړوند محل وخت کې راځي او ځین سیاسي نظریه لري، نو وخت یې هغه وخت د یو افراطي ډلې نظریاتو ته ګوري او دغه هغه سیاسي امتیازاتو کتو ته ګوري، دغه یو څه محل ښکاري. یعنی طالبان په وجود کې شخصا د زوایم طالبان په وجود کې تغییر ماته تر یو بریده پورې ناممکن لري، خاطر ښکاري چې دی تر هغه وخته پورې زه فکر کوم یو طالب تر هغه وخته پورې طالب د خپل افراطي نظریه ولاړ، هغه وخت د افراطي نظریاتو تغییر کو دی طالب لا پاتې کی یو دی سر کوشش په همدې ده. مثلا ما تیر ورځ کې ډیر جالب و یو کلیپ چې راته لګل دی طالبان خپل منځي مسائل او دی باس پک کو ویل ول دغه مخ به یو ډول د نړیوال فشار ته مجبور شي د ښځو حقوق باور کول، خبره ده که موږ د انند ښځو ته ازادي ورکړل ته دایښ راته پوښتنه کیه موږ نه قدرت، یعنی اساس مسله دا ده چې دوی هغه څه شي دی هغه خپل امتیازات ډیر ته اساسي دی، خو یو تر دې مفکوره ده او بل خو دې ګټي. نو زه ګورم تر اوسه فکر کوم تر وخت پورې طالبی طالب په همدې ډول پاتې سي، ولی بل اړخ ته ګورو د افغان ملت د افغان ځوانانو او د افغانو خزینه مبارزونو دې ته ډېر زیات خوشبینه یم، له دې خاطر حد اقل په دې تیر شل کال کې مو یو داسې نسل وروزی سي هغه کدی نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي خپل واده لپاره مبارزه کوي، او که د وطن د نه تاسو نن دغه ښځو مبارزه وکړي دغه ځوانان مبارزه وکړي هغه یو څه د سمات امید راکوي چې حالات به تغیر شي. طالبان په وجود کې فکر نه کوم
وبخشي دغه مبارزه دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي.
خبره دا ده چې مدني مبارزه هغه د افغان ښځو د ځوانانو له طرف زه په دې باور یم چې باوجود دې
چې تغییر راوستي شي، ستاسو په نظر څه تغییر راوستي شي؟
مثلا اوسنۍ وخت کې تاسو ګورئ چې خاله رسنۍ زمانه ده، تاسو په ډېر هغه ورځو کې تاسو ګورئ چې طالبان یو کړنه چې هغه د بشري حقوقو نقض وی ویډیو راوځي یا راوځي د سوشل میډیا کې نشري یا خاله رسنۍ کرسي، یا مثلا بل مثال زبسن ز خپل مسلک مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کوو قضیه د نقص او هغه مستقیمه د اساسي تلیګو او اساسي له 2023 کال په دې خو د حد اقل د جنرال پروسیکیوشن په برخه کې تحقیقات پیل کړی او هغه تحقیقات روان، موږ په دې باور یو چې په راتلونکي دوه درو کلونو کې حد اقل موږ دوه درو طالبانو د محکمې شاهدانو دا هغه تغییر د سیمو کې وینو، یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د ارشیف کولو او دغه څه د سیمو راتلونکي کړته ګورو، موږ په دې باور یو چې موږ انتقالي عدالت ولرو. نو دا مثلا نور موارد درته مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو که حد اقل هغه ستراتیژیک تغییر نه په دې اقل په موقتی تغییر کې دی، په کوم کې په ډېر موارد کې راغلی د خبره سوشل میډیا ته رسیدل یا خبره تر نړیوال رسنۍ رسیدل. نو زه دغه هغه څه چې ما امید ورکوي د راتلونکي لپاره او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه شوي مسؤلیت ډېر زیات.
مننه. د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم. د لوشي د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې ده. زه د راپور برخه راخلم چې د سش کال د اکتوبر تر میاشتې به نږدې 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ شي. حافظي صاحب، دغه شمیرې په تیرو دریو کلونو کې بیا بیا خبرې شوې دي، کله وویل شول چې 3 میلیون افغانان له لوږې سره مخامخ دي، کله وویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یو شمیر کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسی غوړي چې په دې ډول باندې مرسته را جلب کړي، لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو افغانستان د نن هم د اقتصاد پر شکایتونه زیات دي. ستاسو نظر لطفا.
دا چې صحیح واحد نه دي او حتی متضاد او متناقض دي، کله 10 میلیون حتی 13 میلیون پورې هم دی ویل دي، اوس وایي 12 میلیون دي. ولې یو شی ثابت ده او هغه دا چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډېر بحراني حالت کې قرار لري. خلک د لوږې څخه خپل ماشومان لامی خپل آزاد بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی، او دا فقر خو نن هم نه دی، خاص سب او خو د سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بین المللي مرستې قطع شولې دا لا پسې زیات شو. او د بل خوا تاسو مخکې هم عرض وکړ چې د نفوس مخ په زیاتېدو دي او په عین زمان کې دا کډوال را داخليږي، دا هم فقر زیاتوي. نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره متناسب برابریږي نه، نو په دې خاطر باندې دا په خپل هم یو لامل دی لپاره چې فقر لپس زیات شي. او اما دا چې د عیسایي بیل بیل دی به احتمال دی شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کار وکړي، ولی دوی اعتبار ته دا صدمه رسوي ځکه چې یو ورځ یو شی وایي بل ورځ بل شی وایي. بخښنه غواړم، اما یو شی دی هغه دا چې د دوی سروې کم چې دي زر نفرو سره دوی تماس کوي او د هغوی څخه د هر ولایت څخه بیا پوښتنه کوي. دا خو د یو تخمینی یو شی دی، داسې نه دی چې ثابت. او
حافظي صاحب تاسو ویل چې مرسته کمې شوې دي په روسیو کې سیګار د امریکا د ادارې په یو راپور کې دا خبره وکړه چې 20 میلیارډ ډالر مرستې په تیرو درې کلونو کې له افغانانو سره شوې دي. البته د دوه مرستو یو مقدار هغه مرستې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان پلس کونو زر افغانان له افغانستان ویسل چې پیغام ډېر مصرف شوی دی. دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څکیش؟
اول دا ایسایی چی دی دا خبر چی کش دا سمانه دا اقتصادی بنسد نلری. اول خدا در نیم میلیارد دالر او چی بیا یو دریس و سلویش میلیون دالر دی آقا گچه دا پا دا تیر دو نیم کاله که دا هم دی مرست پنو یاده ای. حال دا چی دا دی غواسان دی خلق شتمنی دا چی امریکن نیشنل ریزرف بانک تا با مفاد امانتی شدل سوی بود. دا خود غواسان دی خلق پیشی دی دا ولی پا مرست دوی سبه ای. دا یو لوی څخه تیر وطن هم دا دی چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادې چې دا صندوق عملی ته ورکړي، یعنی دا مرسته څه شي مرسته دا مرسته نه ده زموږ پیسې حالته بیا راغی. دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا 11 میلیارد ډالر د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال د هغوی د عیاشا او عباتا او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولی دي دننه په خپل خاوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې د یو موقتي استوګنځي لپاره استعمالېدل تر څو چې دا خلک امریکې ته واستوي. دا لګولی دي خو افغانستان کې نه دي لګول شي چې اقتصاد یې افغانستان باندې اغیزه وکړي. نو یوازې خالي 2.9 میلیارد ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو د بشري مرستې تمویل کړي. او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره دي او د دوی د همکارو خلکو چې انجوګان دي او دا مرستې ویشي. نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارد ډالر افغانستان خلکو ته ورسولي کنه په هغه کې هم فساد شتون نه لري. او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 1500 میلیون ډالر په نفر باندې 200 ډالر رسیږي. دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کی یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي.
مننه حافظي صاحب. د دې خطر چې دا بحث راغون کو هم د غدري موضوع سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونه پرې ورسوي شی بو کې وسلو چې حل لارې سړي. آزاد صاحب، د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري.
تر ټولو لومړی او بنیادی دغه یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري. دا بنیاد دی. هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصطلاح ورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ولري، هغه د افغانستان او د سیمې او د نړۍ لپاره ګواښ دی. نو دا بنیادی حل لاره یو ده. هغه دوم بحث دا دی چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي، هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه چې ټول نړۍ کې ټول منلي دي او په ټولو مهمه برخه بشري حقونه دي چې هغه باید ومنل شي، هغه چې هر ایدیالوژي په واک کې وي. او درېمه برخه تر ټولو مهمه برخه دغه ده چې یو داسې سیاسي ساختار مشروعیت سره هغه کې هر افغان ځان وویني. په دې کې د قوم بحث نشته، په دې کې د ژبې بحث نشته، اما د یو خاص ډلې واکمنی باید نه وي. هغه واکمنی هیڅ چیرې نه شي چلیدلی. دغه هغه درې عمده د
مننه آزاد صاحب،
درې عمده حل لارې
کې مننه. اغلی صالحی، تاسو درې مشخص وړاندیزونه به څه وي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتر شي؟
لمړی د قانون حاکمیت داسې اند حقوقي سیستم رامنځته کول چې پکې د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او نړیوال ستاندرد سره تعین شوی. دویمه خبره هغه مشروعیت خبر دی، لکه خاطر کې هغه قوانين او درس وی ول د ملت په خوښه نوی دغه څه به معنا دي نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي. دریمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه کولای شي د حقوق د بشر د حقوقو د پراختیا د نظارت او یاتار او دغه د لوکسي د پرکار
او بخشي د بنسټونو مو مطلب څه ده، لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په سیر بنسټونه
اساسي هدف د پټولې وادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار د پاره مستقل نهادونه رامنځته کیږي. هغه کدام بوزمن تر لامه لاندې وي، د کمیسون تر لامه لاندې وي، یا تر نورو لامه لاندې وي، ولې دغه بنسټونه اساسي هغه په کړنو کې خپلواک وي، ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او تر څو کولای شي د غوید بشر د حقوقو د سرغړونی مستند کی او د قوانین او د پالیسیان د اصلاح لپاره کار وکړي. په نړیوال سطح د افغانستان د اساسي تعهداتو چې د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي.
مننه حافظي صاحب. په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتره شي؟
په اول سر کې خو باید پنګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت خو افغانستان کې شتون لري. مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي، خو ترنیز چارو کې میکانیزیشن تر لاسه شوی نه دي. په عین زمان کې د خدماتو لپاره د ترانزیتی موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا زیر ساختونو ته ضرورت لري، دا نه دي ترسره شوی. خو ټول دې پورې لري چې یو سیاسي مشروع او مناسب بستر ورته شتون ولري. پانګونه اوس یو اړخیز دي. مثلا هغه هیوادونه په افغانستان کې پانګونه ته آمادګي لري چې دوی په خپل د بینالمللي مالی سیستم څخه به برخه دي. مثلا ایران غواړي چې ډېر راک ولري، یا مثلا روسیې غواړي، یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړي خو دا ژمنه کړي دي. یوازنۍ پانګوال چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي، او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کانادایی دي، یا د اماراتی دي، یا هندوستانی دي، یا چینایی دي، الله اکثر دوی خپل دي خصوصي سکتور د افغانستان شریکان دي چې راځي. اما دوی د خارجانو په حیث بیا وج پانګوال دوی رسمن پانګونه په دین شي کولای چې دلته رسمي حکومت شتون نه لري. مثلا ځکه کله کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان پر رسمیت نه ده پیژندل شوی، هغه لوی قراردادونه چې د پانګونه لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي. مثلا بیمه د میګا د نړیوال بانک پکار دي، یا نور
پرمیشن. طالبان ویل دي چې ممکن کاسا زر پروژه سش کال پیل کړي، او یا د ټاپی پروژې په برخه کې پرمختګونه وشي. یعنی که چیرته د دوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په دې برخه کې ګامونه نشي اخیستل کېدای؟
اساسي ګامونه نشي اخیستل کېدای. دا پروژې خو د پخوا څخه تقریبا د ټاپی څخه تر دېش کال څخه هم زیات شو چې دا په جریان کې دي، او تر دې ربیده پورې هغه د مطالعاتي برخه نقشي او نور شین بشپړ شوی دي. خو پانګي بیا ایشن ډیولپمنت بانک باید منزور کی ورکی، هغه کومي پیسې هم نه دي. مخکې 9 میلیارډ اټکل شوی و، تقریبا 15 میلیارډ ډالر ته ضرورت لري، او دلته بیا توافق دي هند او پاکستان او نور شریکان.
انتقال او بخشي انتقال د پیسو ممکن نه؟ افیزي سبو بخشي انتقال د پیسو ممکن نه ده په داس شرایطو کې چې نړیوال بانک یا کوم
آسیي بانک؟ نو تاسو خو داسې ژمنه نه شوي. دوی نه دی ویلي، ځکه چې خو خپل دی اصول لري، خپل د نړیوال مالی سیستم تابع دي، او دوی د شرایط څخه یو دغه دی چې یو رسمي سیاسي ادرس په هیوادونو کې باید شتون ولري، بیا ټولنیز امنیت، ټولنیز بیمه، او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابرې. او په شدي ویلي چې د کاسا زر سکو 30 میلیون ډالر دی منلي، او چې موږ به ورکو هغه مشکې د ژمنه کړی، او د هغه باندې قرغستان او تاجکستان
مختری چې مختار صاحب تاسو ته راشم، له حافظي صاحب څخه یو ورستی پوښتنه دا لرم. حافظي صاحب، په دغه ځینې هیوادونو لکه چین فرزند د ځینو پانګونو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې پانګونه کوي. آیا یو حکومت چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نشي مخامخ کېدی په راتلونکي کې؟
یو قرارداد خو دا د امودریا او بل د مس د عینک. مس د عینک په کال 2006 پیل شو، په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو، امضا شو، بیا شورای وزیران لخوا، زموږ لخوا، د هغوی لخوا تصیب شو، بیا په هغه کې په شورای ملي افغانستان کې هم د حکومت اقتصادي کې تصیب شو. هغه یو رسمي قانوني څه دی قرارداد چې مخکې شوي دي که څه تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړي وي دا خو کار دي چې دا پیل شي، اما زه ګومان نه کوم یوازې د لارې په هکله چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لاره وباسو.
بله،
او که د لارې دای باید یو زما نظر دغه دي چې که جدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي چې مثلا لاره 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوي.
البته ویلې دي د ژمي تر پیل پورې دا بشپړو
چې بشپړې بیا سکی بیا دوهم ګام څه دی دا خو لا مثلا نه دا استخراج د کان دی، ټکنالوژي راولل دی، دلته د پروسس لپاره ماشينري دی، بیا غل لپاره څه اقدامات دی لري. دا موضوعات ما نظر دغه دي چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت کدا دوی جديدي د چینایان او ورزنی وګوري چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لار او وشي چې کله کم کار کوي.
مننه حافظ صاحب. مختار صاحب
سلامات،
ستاسو پیشنهاد څه دی چې څنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتر شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پرسمت پیښنی؟
ګوري بچه بیا خو دا وخت مراتوي او میلمانه مو دومره وغواړي چې یا ټولو ته د خبرو حق ورکول شي یا یو ساعت دوه دقیقې خبرې کې او چل سل دقیقې خبرې بیا دا صحیح نه دی.
مختص محترم، موږ خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې په لاندې د دوړو خو به وشي
یو دقیقې خبرو کې مو ولې دا صاف سره قب دی. طالبانو ته تر ټولو غوره لار دا دی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او واټن لمنځه
یوسي. مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا چې مشروعیت دی واخلي څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټول نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا بین الافغانی مذاکرات دی تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اوریدلی، د نجونو ښوونځی نه خاص کړی، اکادرو ته په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړی نه وي، افغانستان بل انزوانه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لار اوس دا دی چې د افغانستان منافع ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یو وي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټه دی وکړي. طالب د هاز انحصار، تکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټول نور قومونو ته، تاجک او ازبک او ترکمن او هزاره او ایماکو ته، د په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخت پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اوریدلی، طالب بل انزوانه هم ونوزي او اس کله مشروعیت به هم پر لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپیژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونه په روسي کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شي؟ یعنې که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
زما خویم لنده اشاره ورته وکړه. لومړی مال سي قانون حاکمیت موږ باید بیرته خپل اساسي قانون ولرو، مو دغه قوانین پرانا وکړي. داسې قوانین ولرو چې هغه د افغانستان د ټولو وګړو، که هغه ښځینه دي، که هغه نارینه دي، که هغه په هر مذهب او په هر عقیده دي، خپل اساسي ازادیانې ولري. هغه وکولی سي په خپله خوښه هغه څه سیدي نظر د هغه اظهار کړی سي، خپله خوښه خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کړی سي که وغواړي سرمایه ګذاري وي، که هغه وکولی سي. دویم برخه مال دغه دي هغه بنسټونه رامنځته کول سي دغه حقوقو اجرا تضمین کی که هغه اجرایی نهادونه دی او که هغه څار نهادونه دی هغه باید رامنځته سي. او درېیمه خبره دا سي دغه شان هغه وخت ممکن دی سي موږ د ملت اراده شریکه یې په دې کې. ملت اراده په دې معنا ده سي هر هغه څه چې رامنځته کي هغه باید د ملت په خوا کې. مثلا که تاسو زه د ملګرو
مننه اغلی صالحي، بس وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډیره مننه کوم آزاد صاحب، له تاسو هم منندوی یم. حافظی صاحب، له تاسو او همدرس، له حاطف مختار څخه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته.